مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه تشریح کړئ د هند او طالبانو اړیکی په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح و، ځکه چې نوی ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک یې خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسږ کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی یې کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي، او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکي اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نشتې کېږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره چیړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زید چې وروسته په خبرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند دپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تیر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تیر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تیر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډیر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه څه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبۍ کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هند به د افغانستان پاسپورټونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبرم دغه ده دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نه شي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هرې غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هېوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هېوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري، لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان نه ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي. او
محمد صاحب په مشال راډیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان غبرګونونه په دې د هیئت په برخه کې څه
پدې هیئت کسر سویا چې نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي. دا چابهار خبر هم پکې راغلی چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخوار حصے د 2002 او دریم نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه د وجنه هند زړه نازره دي. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې داسې ډېر پرمختګ نه کیږي که چا بهر دغه تاسو وګوري، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بل خوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي. او دغه سي که تاسو وګورئ نو د پخوا رئیس په پاکستان باندې دغه تورونه لګېدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه وخت مشهور هغه ملته کې لاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو منځ سره پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط و هغه ومانځي یو قسم له، نو هغه څه مخته راغل. خو د هغې باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې نښتې روانې د پاکستان او افغانستان، کوم کاروبارونه چې دي، ترانزیت چې دی. نو زموږ تېر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نه هم چې کوم دی هغه کم شوی دی. نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی، هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریقه طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګی چې دا افغانستان کې میاشت دي او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه څنګه ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته. د هند د هیئت له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي، سم دي، په غیاب کې څرنګه دي. لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلک شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات دی اوسنی حکومت او د پاکستان دا ډیر عمیق دی. یعنی دا لکه چې مومن صاحب ویلې زه هم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو را په دې خوا دی، او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړی، دوی ته تحصیل ورکړی، ځای ورکړی،
روابط پر خراب شو.
مجاہدین مشران سره داسې و چې مجاہدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردو رنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې. پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي وو. هغه وخت و چې پاکستان هم د مجاهدین نه څه شی نه سو اضافه توقع یې نه وه، او دوی نه کوم امید دوی نه درلود چې نور به څومره دا وطن وران کړي. هغه آخري هدف ته رسېدلي وو، نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلی پاکش کده او بل گروپ تر خپل ترینینگ او تربیه او تر لاس لاندی و نیو چه غده غد طالبان دی. اوز ده طالبان پا وسیله دوی غواری اغا هداف تا و رسی کم چه دی دوی استراتیجیک موخی دی ده غا چی تی پیم چه افغانستان که ده دام خاطر دی او استراتیجیک هدف افغانستان تا استوال شوی، او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه په افغانستان کې برابر کړي.
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خپرونه کې راسره وی. عزیز احمدزی هم په خپرونه کې راسره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکړم. احمد صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه په دې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبان روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاس و افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادی وده تر ټولو زیاته ده، او په 2015 کال کې هم پیشګویی داسې شوې ده چې تر 8% به اقتصادي وده زیاته وي، هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې وم، نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درستیز و، ما ویلې تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان د جمهور سي، نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل هغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وغواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کړي چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و، که له جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و، که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و، که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅکله نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسئلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې، او د افغانستان او په افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیک لوبه په مخ باندې بیایي، او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې هم په ګورفونو نه سواتیا هم کال کې چې کله افغانستان کې خلق او پرچم ګوند هغه تر هغه قدرت ده هندوستان اولین مملکت و سی افغانستان حکومت پر رسمیت باندې او پیژنده. دوم مسئله
ده احمد صاحب او بخشه استاس خبر قطع کوم له پخوا زمانه را ورسته مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوز یو ډلګی میشتوه او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کیږي؟ دغه سوال مهمه دی.
داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو. په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافع باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسو وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله د شکایتونه وکړل. د جمهوریت سفارت په حالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله چې طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هېڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
امازه صاحب وبخې ستاسو خبرې مې پرېکړې. موږ په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خیبر پختونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغوی استادان زموږ خبرې شوي دي. د هغوی وایي داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرس که په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان نو هغه وایي چې دا د دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوي. دلته کې اوس هم ترهګري شته دی ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا هلته ډېر حده کمې شوي دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه هم دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله دارک دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګورئ داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو نورو مملکتونو کې هم دغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګورئ، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګورئ، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې همدا شکل. بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده. هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دا د یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخښه چې پاکستان او د افغانستان د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وکړي. نه، دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده. دا وخت ناوخته رابرسېره کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیري سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصه داران و یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیری بې عزته کړه. او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل او په هغو باندې ننګه وکړل او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي. دا احساسات راپارېږي د خلکو. دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څرنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ تکړه ده تر ډیره حد پورې. تاسو فکر وکړئ وګورئ د چابهار بندر یو ډیر مهم او اساسي بندر ده او ډیر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې، ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغه نه اعتقاد نه لري. اوس پاکستان افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. تاسې وګورئ له هند له چین سره فرزند مثال په توګه لاره ورغول سو، همدارنګه منځنۍ آسیا سره
اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کوله او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره وبخښم کوم، هغه دا ده چې هند د یو میلمه هیواد په حیث باندې په چابهار کې لګې دی انویسټمنټ کې، او د لسو کال لپاره ورکړی دی، او د دې لپاره هم ورکړی دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخوا که بیا تاسو وګورئ د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلش دغه دي بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو په هغې باندې څه باندې 1 بلیون خرچه هغه چین کړې ده. نو که تاسو وګورئ نو دا گوادر بندر د پاکستان دغه سه کراچۍ بندر پورټ قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیا چابهار بندر، دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ویل کېږي چې دې
مس وبخښې دلته خو بیا دې لپاره چې باس د تجارت خواته لاړ نشي. دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ د پرتلې نه دی چې څومره مهم دی. یعنی هند که کم سم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي، هند په سیمه کې یو ډېر لوی قوت دی. هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري. لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهمه دی؟ ډونالډ ټرمپ راغلی دی، د جنوري په 6مه به لوړه کوي، له هغه وروسته د ده سیاست داسې ښکاري تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کړي. که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري؟
داسې چابهار نه چې افغانستان استفاده کړي، دا درسته ده چابهار د ایران په خاوره کې ده، خو مونږ ته چابهار نه به که چېرې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډېره وایي وبکه ایران ته دومره ډېره ګټه نه ونه رسیږي. نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده. نو په چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډېر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه، ځکه چې هلته کېدلی شي بعضې ګارنټیانې بلته نه اخلي چې دې کې د هند مال ولاړ نه سي، دې کې د هند صادرات ونه سي، یا وبکه د ایران صادرات ونه سي، د ایران مال رانه سي، یا ایران ته مال رانه سي. نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته به ځي او افغانستان نه به راځي، زه فکر کوم چې دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کېدلی شي په نظر کې ونیول سي. دا یوه خبره. دومه دا ده چې دغه د لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د ګوادر مسله او د کراچۍ د بندرونو مسله، واقعا د کراچۍ بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډېر ښه رول لوبولی ده او په تیرو تقریبا د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوباوه، ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله. اما دا چې اکثره دوستانو کېدلی شي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ، هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتلل د کراچۍ له لارې، هغه به دلمریچ خوړ او د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله، او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده. تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسف سره پاکستان دغه یو اپورچونیټي یا یو مهلت چې لري دا نور هم له لاسه ورکوي. افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي، افغانستان سره کېدلی چې دا روابط بیخي ختم سي. یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي، چې هم پاکستان ته نفر رسیږي او هم افغانستان ته او هم هند ته. خو په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي، اوس د انارو صادرات دي، د نور زراعتي محصولات دي، یا د مثال په توګه غالۍ دي، یا داسې وچې میوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي، ورنه ګټه اخیستلی شي.
بلکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي.
احمد صاحب، شیبر صاحب، ما د بی بی سي یو رپورټ کتنه غو چې سوخ کې به کال کې او یا زره کنټینرې د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللي، هغه اوس اوه زرو ته راکمې شوې دي. نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزټي سوداګرۍ تړون شوی و کنوینشن و، دغسې بیا په 2010 د پاکستان او افغانستان د ترانزټي سوداګرۍ چې کوم تړون وشو، نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لاره ورکی، ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هیواد دی. دغسې پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدای شي دغه تړونونو ته په کتو باندې او دغه کنوینشن ته په کتو باندې. نو احمدزي صاحب، نو زما دغه پوښتنه ده چې دغه لور ته ولې افغانستان نه ځي ستاسو په خیال باندې؟
او دسی دا جناب مومن صاحب، چې افغانستان کوخه کړی دا، اما خبره ده چې په تاسف سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده. هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي. اوس تاسې وګورئ که په نظامی ډګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې ورته وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات مونږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي، او دا تاسې له طرفه دي، یا د اقتصادي مشکلاتو په حکله باندې. خو هغه هېڅکله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دي او تجمن نه ده پاتې سوی. نو یو د اشرف غني، ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومت له لویو لاسته راوړنو نه یوه دا هم وله چې بالاخره هغه احساس کړله کنه چې کله د اشرف غني صاحب کله قدرت ته ورسېده، نو دی لاړ نو نه تنه له سیاسینو سره، حتی له نظامینو سره، ټولو سره جدا جدا وکتل. حتی موږ او تاسې یې راپورونه ولوستله، او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسې. دی جی ایچ کیو ته لاړ، له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري، او باوجود دې چې هند ورته یو 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 دعوت هم ورکړی و، خو ده د هند دعوت را قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپله باندې ولاړ نه ده. چې او ده وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
د دې له خاطره چې دا بحث وروستیو شېبو ته رسېدلی و، څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتره شي او کنه د روابط په همدغه یو حالت کې پاتې وي لکه اوس چې دي؟
ښه، دا د پاکستان په روابطو پورې اړه لري چې څه رقم پاکستان افغانستان سره څه رقم روابط غواړي چې جوړ کړي. که چېرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي، او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی وغواړي چې حالې کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکړي، د واقعي دوستۍ البته، ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هره ساحه کې جوړېدلی سم. زه فکر کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي. خو که چېرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان سره ونه کړي، او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي، او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې 1970 کال نه راپدې خوا د هېڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دي ساتلي، او په همدې شکل د طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارت سره هم نه ساتي، نو دا به بالاخره امارت دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
احمد صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه، او اکمر صاحب چې د خپرونې په پیل کې راسره و، له هغوی هم منندوی یم، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه.
در تبایا مخکارا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالر پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډېر پاتې کېږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لویې ژمنې کړي دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومه ورسته بیا مسلم شي. تیرونه ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریس ته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ټرمپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغوی د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه څنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلواله مخالف ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دغه تیروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمېر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړي. مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خواږه ژبه کارولې وه، خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړی ده او به نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړی پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډله یې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته ځیر شوې ده او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پښتني هم راپورته شوی چې ټرمپ افغانستان سره کړی سدي او کدا زلت کول هم غوړي نو څه شي وایو کی ډونالد ټرمپ لومړی ځل وخت رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوی تګلارې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2013 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوې، خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندې را خوشې کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کمپ ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړی و چې د دوحې هوکړه که هر ډول وه د ټرمپ ادارې مسؤوله ده، خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستانه یې وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره ووته هرګز د ده نیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو ګواښونه هم کړي و، خو آیا دا ممکن دي؟ ډېر شنونکي وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډېره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکتر لگه یا یا دوه سازمان چه اغوی ده کار سازمان وی دا ایجاد کرده وی ترسو پا دغا واحد نظر او پا واحد عمل پا یا واحد سازمان که بلاو که دا سازمان یا وی یا دوه وی خو دوی خپل عری که د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، دیپلوماتانو سره تامین کرده وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسپنه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالد ټرمپ وټاکل شو، د ډونالد ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی په خپل کابینه کې ګماري لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوې ده دوی سره د پخوا هغه بجت بېقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوي عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې که چیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او دې دپاره مو کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کیدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوی وی.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه شي کولی. دی وایي چې تعلیم نه شي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نشم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نشم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه ناقابل تاوان یوسم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوه، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده دا جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه از ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپنی خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولي دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوی د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسېده چې په یوکراین باندې حمله کړې و، خو دې د خپل ناټو ملګرو نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مه پرېږده او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې دی په خپله خبرو باندې ولاړی کومه خبره چېوکي هغه سرته رسوي چې دی به دا خبرې څومره سرته ورسوي، یوکراین به پرېږدي که پرې نه دي، خو ښکاري داسې چې دی یوکراین پرېږدي.
روسیه مبارکیګانې ندی ورکړي لکه تر لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړي دي، او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ور نه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیه په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوی ترتیب شوی ده او پلی کېږي که جمهوری پلاوه راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص امنیت نظامی عملیات وي، دې عملیاتو نو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به، یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیسی په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخت دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بل خو د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوې وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکراین جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومه چې دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیار ما به راول بټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی. عمران خان پارټي خو امیدو لري لیکن زه څه ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګمان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي، خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان د لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي، چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال هم کتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي، د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی، بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی، نو هغه هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګمان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک پکې. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکستان کې دوبخیزی کوله، پیسې اغستې او کومک نه کوو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلاره پکې مهم هیواد په توګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځینې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې کېده، نو هغه د ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شله پورې چې د کله صدر وو، او دې ملاقات په 2019 کې دی کړی وو، د اگست په میاشت کې. نو وایي چې دا ډېر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې ترې لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان پلویان چې د رکې حساب دي شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چدې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي، د امریکا د سنیټ کم غړي، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي، او د پوز چې دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو داسې کېدای شي خو ټرمپ به عمران خان آزاد کی یا امریکا به عمران خان آزاد کی، د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کړ خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر ځای غواړي او هر څه غواړي، دا داسې هم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلې بلل، او ټینګار یې هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2000 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی و، دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د له منځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچول، باید دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران له اټومي تړونه وتلو، دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دا چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي، او دا ټرمپ پریکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور و. او به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالی کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دي، ټرمپ هم پاګه تګلاره ولاړ دی، او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شوی چې آیا ترامپ د خپل بیان مطابق له ناتو سازمانه امریکا وباسي که به پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خدا چې له ناتو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناتو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت؟ په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسېږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډېر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، هغه وایي چې ناتو ماتېدل ممکنه توګه باندې دا تصور ډېر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناتو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړی وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وه چې د افغانانو توند بحثونه یې راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخواني رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مهدوي هم پکې مهم رول درلوده. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسیونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنیز شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیتو د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې، ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلود، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیوانیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیوانی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیوانی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبروم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي حشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنېږي همدا د ده د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ که. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره شمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونی نه یوازې دا چې دا شم لوګري د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له ناوخته ډک دی. د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست خوند یې راکړ پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه. د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کال راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېروه. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څوم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغو روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی. اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بېروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي. یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده. خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي. اما جالبوالی یې په دې کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه وو استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا طبیعت تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټر سل سلنه تصدیق شوی تازه هوا ده. تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.